سلام نو وخت مو بخیر اخره خلاص ستد دې محل خبرونو ته لاساتیر لري څخه د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې په دې وخت کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یا سازمان چې د پنجشنبې په ورځ د سفارت له سمه په یو راپور کې ویل چې یو تن افغان د هغو وطنو بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تیر یکشنبې په ورځ اعدام شوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې له هیواده بهر فعالیت کوي وایي د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیرجند ښار په مرکزي زندان کې په پټه توګه عملي شوی دی. دا اعدام شوی افغان زنداني هویت علي رضا چاوده. دغه سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی چې دوه نور افغان بندیان د تیر اونۍ په جریان کې د کارچخار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د معلوماتو تر مخې په روان میلادي کال کې د لومړي څلور میاشتو پر مهال په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو بارانونو لامل یو کس وژل شوی او دوه ډیر شنو ټپین شوی دی. دا خبره د افغانستان کورونی رسنیو د سیمیزو طالب چارواکو له قوله خبره کړې ده. په ننګرهار کې د طبيب خو سره د مبارزې رئیس سیف الدین خالد وایي چې ټپین رختون ته انتقال شوی چې له ډلې 23 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوی او څلور تنه نور لا هم تر درملنې نه دي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي ازادي راډیو ته ویل چې د پنجشنبې په ورځ دوی د سخت بادونو باران شاهد وو. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو پایو ګڼ شمېر ونې راغورځېدلې. د شمېر خلکو د لمریزې برېښنا هندارې ماتې کړې دي او همدارنګه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې نورمالي زینونه هم اړولي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي. ویلی دی چې د دې دوړو اتمی ځواک لرونکي ودونو ترمنځ جګړه په بنسټیزا ډول زموږ کار نه دی. نوموړي د مې پر اتمه له امریکایي فاکس نیوز سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت راکم کړي خو نشي کولی له دوړو خو وغړي چې وسلې پر ځمکه کېږدي. وینس په مرکه کې ویل چې هغه څه چې مونږ یې کولی شو دا د دې هڅه وکړو دغه خلک لږ څه آرام شي خو مونږ به د یو داسې جنګ مینځ ته نه داخلیږو چې په بنسټیز ډول زمونږ نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول کړي. هغه زیاته کړه امریکا له هیڅ یوه خوا نشي اړیسلی چې وسلې پر ځمکه کیږي خو هیواد به دا موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تحقیق کړي. د نو پاکستان ترمنځ د تازه تاوتریخوالي لامل د دوړو ودونو د کرکټ ستر لیګونه اخیستل شوې دي. پاتې لوبې متحده عربي اماراتو پی ایس ایل راپورونه وایي چې د پاکستان سوپر لیګ تر نامعلومې یا آی پی ایل اماراتو لیګ دل کې د هند غوره لیګ مدهم ځنډول شوی دی. د ریوټرز خبري اژانس د پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوي له قوله ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د پاکستان د سوپر لیګ د لیګ د پریکړې د دې لپاره کړې ده چې لوبغاړي د ممکنه ناسمې هدف ګرځنې له خطره وساتل شي. یوه لوبه د هند او پاکستان پی ایس ایل د پنجشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د زیاتېدونکي کړکېچ له کبله وسنډول شوه.
السلام علیکم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ایز
درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادۍ رادیو سرلیش ستاسو خبرونه د ازادۍ لسفو ترڅنګ د ازادۍ رادیو له ټولو پلیټ فارمونو لکه واتس اپ، ټلګرام، فیسبوک، د ازادۍ رادیو ویب سټ د غلارو څخه تعقیب کړئ او د ورځې په تړاو کوم تازه معلومات چې دي تاسو کولای شئ چې له دغه پلیټ فارمونو څخه د ازادۍ رادیو له پیچونو او صفو څخه واوري. اوس مرزو د مونږ کولای شو چې په سلور ساته کې د ازادي رادیو لاري هغه نشرات ته ادامه ورکړو چې په هغه کې کولای شي تاسو د خپل ورځنی ژوند ټولې چارې عمومي
د ازادي په سپور کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشهې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي ازادي په چپو کې خبرونه ده. په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتمن اوریدلی چې د پاکستان او هند ترمنځ اوضاع ترنګل شوې ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو. په دې خبرونه کې وروسته درته میلمانه هم در پیژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورت په دې موضوع باندې واورو او دا واورو چې تازه پکې څه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړي. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي روبیو تیر ماښام له صدراعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلي تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکېچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخته غوسه وپاروله او صدراعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي په وروستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کېږي.
دوستانو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل مو واوریدل. زه راځم میلمنو ته پرته له دینه چې مقدمه نور وایم. غوث جانباز د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ دی. همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پانتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې، هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پړاورا چي. وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
مننه فکر کوم چې دا اوسنی کوم کرکیچ چې رامنځته شوی دی دا ډېره بریده تر هغه ځایه چې زما د تحلیل ما ته اجازه راکوي تصادفي نه ده. څو خبرې دي. یو خو د واشنګټن د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره سم د بلې خوا د واشنګټن او د هندوستان د نږدې کېدو په مناسبت او دریم دا چې پاکستان داسې یو حالت کې دی چې واقعا هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظره په یو لوی انزوا او لوی کړکیچ کې پروت دی او عمل خو درومي. زه فکر کوم چې د پاکستان هغه دیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه چې همیشه دغه سي پروژه‌ای تروریستی او نورو کتیشو ته لمن وهلې ده او دوی وار په وار وسپله په دې اعتراف کوي چې نن په څو لسیزو کې خرابکاري کړې ده کوردستان حمایت کړي دي او نورو هیوادونو لکه د متحده ایالاتو د لویدیز د برتانیا د لوبو کار شوي هستو د هغو دپاره م کار کړی دی نو او څه پوه شه چې بیا هم سبا دغسې یو بل اعتراف موږ د دوی نه واورو دا چې دوی د دوی هغه کمې ډلې ټپلې چې دي چې دوی په وار په وار هغوی هم تمویل کړي دي هم یې تشخیص کړي دي هم یې پرتاب کړي دي کشمیر ته افغانستان ته دا یو بالکل لکه لمر یو واقعیت البته چې د دوی هغه ویشل شوي برخه هغه ویشل شوي دیپ سټیټ چې موږ دننه په پاکستان کې د هغې په استبلیشمنټ کې د هغې په استخباراتو کې په پوځیانو کې شتون لري هغه برخه چې غواړي چې دغه کنفیج په تقسیب ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقع اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي چې هغه مثلا د چین د منافعو د پاول دي د یو خوا بله برخه د دوی د دوی خپل په هیواد کې د چین ډېر زیات طرفدار دي د چین قرضدار دي نو دوی غواړي چې په دې ترتیب دغه کړکېچ ته لمن ووځي او په دغه کې خپل ګټه ومني خو خبره دا ده چې اوس د ملي اړیکې د ملي توازن د پاکستان په ګټه نه دی یعنی پاکستان په هر حالت کې د دغه رامنځته شوي اوسني کړکېچ چې هغه هم دننه د دننه په پاکستان کې یو عالم اباد لري تاسو ویني چې سیمه ییز شخړې قومي شخړې مذهبي شخړې اتنیکی شخړې د هېواد کې اوس بیداد کې او خامخا د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري ښه موږ بله شکه چې ویلی شو چې د دې بڼه به څه ترتیب وسي دي یعنې څه رقم ته به هند خپل ګزار کوي خپل غچ به اخلي هغه به نرمي یا به داسې یو لوی مسیر کې په څو مرحلو کې کېدای شي خپل غچ واخلي چې حتما یعنی داسې بې ځوابه خو نه پاتې کېږي هند اما هند چون همیشه یو محتاطانه سیاست غوړه کړې ده خپل
جانباز په دغه موضوع ته لګروس ته براشو چې وړاندې پڅ کیږي تاسو مونږ په یو ګروپ کال کې راخستي لاتمر سب سره نو کله چې یو خبرې کوي د بل مایکروفون ک په ام دغه بندي بیا یو څه غږ په د دوړو په هغه ټکر نه کوي او خبره اورو اتمر سپ تاسو را تدا وایي تاسو د جانباز سپ خبرې واوري دلی هندوستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده توګه وایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څوند نه لرو فکر کوي چې هندي لورې د خپل دغه تور لپاره کافی اسناد او شواهد لري ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دی موشي
مننه هم صاحب تاسو جناب جان باز صاحب ته لیدونکو ته اوریدونکو ته سلامونه ونی کیله لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه پاکستان خو دغه او یا کلونو کې کله چې د کشمیر په سر هندوستان سره دوی په جنگ جګړه باندې بوختي دوی ترهګرې ډلې روزلې دي او دا د اوس خبره نه ده ډېر پخوا کې چې څلور ځلې هند او پاکستان سره مخامخ وجنګېدل په دغه ټولو جنګونو کې دوی د دغه ګټه استفاده کوله اوس هم هند دا خبره کوي چې په دې پنځه کسانو کې دوه کاملا د پاکستان تبعید درې نور کسان دا د کشمیر کسان دي د پلګام او دغه دوه کسان تذکره د پاکستان لري هویت د پاکستان لري د بل خوا نه په کشمیر کې هغه ډلې چې دي لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسو که اوس معلومات ولرئ حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په گوهر ټاون کې اوسیږي او د پاکستانی امنیتی ځواکونو د خوانه د هغه حفاظت کوي. دغه د هند د سټلایټونو له خوا نه کوم فلمونه چې اخیستل شوي دا د هند په رسنیو کې راغلل او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مسله دي. د کله نه چې هندوستان دغه اخطار ورکړی چې موږ به په شپږ دېرش ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو، نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، ټلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات د دغو ډلو تر شا ولاړ دی.
بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنباز صاحب ته ورشم. جنباز صاحب، تاسو راته دا ووایي، همداسې چې مخکېم تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو هم واورېدي، پاکستان وایي چې بې طرفه څېړنې دې وشي، یعنی د بې طرفه څېړنو نه د دوی موخه څه ده؟
پاکستان خو باید یو څه ووایي. خبره دا ده چې بې طرفه څېړنه د هند یو حق دی چې ورته غاړه کېږي که کې نه کېږي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې کاره برید شوی دی او د هند لورې وایي چې موږ کره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې ترهګر برید کې ښکېل دي، هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي. موږ د هغوی ټلیفونونه تعقیب کړي دي او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنی هند خو داسې حادي هېواد نه دی چې هوایي تور پورې کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دې ته غاړه کېږدي چې کوم د کوم هېواد ملګرتیا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. چیرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتماً خپل غچ اخلي. هند هرو مرو په پاکستان برید کوي. دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب اوسېږي، دې به نه کېدای شي چې بحث وشي. اما هند نشي کولی، یعنې د هغه حیثیتي نظره، د سیاسي نظره، چې دا برید بې ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولې دي، احضارات نیولې دي، خامخا او بله دا چې هند واک وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تهدیر پیدا کوي او مجازات کوي به، او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي، اوبه پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي، تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا پرې مانا ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی. نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته، بې له شکه. او دا کار همیشه هند کړی دی، ځکه چې هند خپلې آسیب پذیریګانې دننه په کور کې لري. څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدای شي چې امکان لري چې کومې بلې خوا ته تحریک شي. د دغې ټولو کړکېچو ته په کتو او بل دا چې چین یو بل آسیب پذیری هم بل آسیب پذیری هم لري چې هغه د چین سره د هغې ترینګلزي هغه نو دې ترتیب کېدای شي چې وروسته د هغې چې هند لږ تر لږه دغه حیثیتي حالت نه ووځي او یو جزا ورکړي پاکستان ته، بیا کېدای شي چې جوړجاړی او د دې په منځ کې یو متارکه رامنځته شي. اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده.
مننه جنباز صاحب، دته به
نور به هم
ورسته به دې موضوع په دینور اخونو باندې هم بحث وکړو. بیرته زر اعظم اتمر صاحب ته. خغل اتمر، تاسو مخکې خغلی جانباز وویل چې هند به یو دقیقه دما د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې څه ستونزه لرو دی به بیرته تاسو سره د تماس روخ کی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې خبرې کوو. نن د هند او پاکستان ترمنځ په وروستي زیاتېدونکي تاوتریخوالي باندې غږیږو. آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنۍ کم شخړه چې راپیدا شوې ده دا کومې خواته لاړ شي؟ پاکستان د بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند او واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي. حمله په کشمیر کې په یوه سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې بلکې سیلانیان پکې وژل شوي دي. بیرته را سره میلمانه وصل دي. د تخنیکي ستونزې له کبله بخښنه غواړو. اتمر صاحب مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي. د تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دی؟ څه فکر کوئ؟ داسې لنډ ځواب کرا کوي چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي.
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم هند تر فشار لاندې هم دی د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو، او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړ شي. دا چې هر چا کړی، څنګه یې کړی، د چی په خاطر یې کړی، خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکوي. ځکه دغه فشار د هند د سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی. او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده، هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لرئ. زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي، او که دغه جګړه لوی جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي، زه په دې باورم چې دا نږدې محدود عملیات به د هند د خوانه ترسره کیږي، او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی. دې کې سیمه ته زیان دی، دې کې امریکا، روسیه، مثلا چین دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري. دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي. خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پرېنه دي، او محدود عملیات یا د دوه ورځو یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي.
ډېره زیاته مننه جانباز صاحب. تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلی، خو راته ووایه چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه، هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړي؟ د پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوند هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي، او داسې ښیي چې ګوند دا حمله حتمی ده. دین اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي. دا راته ووایي، او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخواني تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لوری ښایي په بلوچستان کې له بلوڅ بیلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول، د دوی یو اورګاډی تم که له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي؟
او هغه همداسې ده. هند به هم حتما خپل غچ اخلي، خپل گزار به کوي. دا چې بڼه به یې څه اوسېږي او شدت به یې څومره اوسېږي، دلته کېدای شي زما د افغانستان نظر لږ متفاوت اوسېږي، خو هغه پروا نه کوي. اما هند حتما او هرو مرو یو اقدام کوي، ځکه چې خبره یې خپله ډېره حیثیتي کړې ده ځان ته. یوه خبره، بله خبره دا چې ګوري هیڅ هیواد په مستقیمه توګه غیر د ایران نه حاضر نشو چې منځګړتوب متحده ایالات په غیر مستقیم توګه د هند نه ننګ کوي. روسیا کاملا خاموشه ده، عمومیاتو کې غږیږي، یعنی د ډیپلوماسي عمومي ژبه اصولي ژبه کاروي چې خواهد زغم نه کار واخلي او خبرو ته خبرې اوس نور هیوادونه یوازې ایران د منګلسیا اعلان کړی دی چې هغو ته نه پاکستان او نه هند کوم ځواب نه دی. ترتیب نور هیوادونه مستقیما نه غواړي چې په دې ترتیب تیر اوسېږي، اما سمپاتیګانې معلومې دي چې د ډېری هیوادونو سمپاتي د هند خواته ده، یعنی خواخوږي یا
جانباسي. جان باسه ما دی بلوچستان پاړه مو پختل دی بلوچستان کې پورسو
کې هغه پیاد
ها مهرباني
هغه پیاد ګوري هند خو وار دغه ستورونه لګوي او په پاکستان دا تورونه خو همیشه پاکستان لګولې دی او نه یوازې په هند بلکې زما اوس په هیواد په پاکستان باندې. اما خبره دا ده چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو ځای دا د بلوچستان د خلکو ځای ده. بلوچستان د لسیزو په ترڅ کې د قانونو په ترڅ کې د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي، نه د هند لپاره. دا چې بلوچستان په څه ترتیب په کومې طریقې اصلحه لاسته راوړي دا خو جدا خبره ده، اما تر اوسه پورې یو ثبوت نه دی وړاندې شوی چې هغه وښيي چې بلوچستان مثلا د افغانستان ما ته خو د هند نه ډېر افغانستان مهم دی چې دوی د اصلحه د ترلاسه کړي اوسېږي یا هند په دغه کله کې سپېکل اوسېږي. پاکستان دومره بې انصافي، دومره جفا، دومره ظلم د بلوچستان د پښتنو په مقابل کې یقینا دی چې د دغه بلوچستانو هر خانه د پنجابستان یا پاکستان نه متنفر دی،
ډېره زیاته
او هغوی هر شي ترلاسه کوي چې د خپل حقوق ترلاسه کړي. او بل دا چې ماهیت د پاکستان تورن کول دي، ځای دي چې خپلو کړنو ته متوجه شي، خپل سیاست ته متوجه شي، په هیواد کې متوازن مساوي او صادقانه سیاست پلی کړي، مخصوصا اقتصادي سیاست، د ژوند د کچې د لوړتیا لپاره چې بلوچستان یو غریبترین ایالت دی د اوسني پاکستان، ځای دي چې دې ته فکر وکړي، هغوی بلوچستان په زندانو کې اچوي، ځپي یې.
یعنی تاسو غواړئ چې دا یو خود جوش حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې سره
هیڅ دنیا کې او تاسو وګورئ پغلیان هیڅ هیواد بلوچستان نه محکومه دی. تصادفي خو نه ده چې دنیا حتی د پاکستان دی نږدې متحدین لکه برېټانیا او امریکا او نور دي وګورئ.
مننه جناب صاحب، ما مخکې ویل ډاکټر صاحب عاطف مختارم را سره دی، دته هم هرکلی وایو. مونږ دې شمارې په وسلولو کې یو څه ستونزو سره مخ شو، خو خدای وسره سره وصل شو. ډاکټر صاحب تاسو راته دا وایي چې دغه ورسته کړکی چې اگر چې موږ په یو بحث مو کې خو بیا هم خده چې تاسو نظر واورم، د هند او پاکستان ترمن چې ورسته کړکی چې رامنځته شوه په سیمه کې د یوې جګړې احتمال څومره ویني؟
سلام تاسو ته، استاذ لوتری ان ملت او درنو ملګرو ته چې په دې بحث کې موږ سره برخه لري، زه په دې اند او باور يم چې تر دې مخه چې دغه پښتنه ته ځواب ورکم، افغانستان د بلوچستانو او د نورو ډلو په حق لا ناپېلی او بي طرف دریز د افغانستان د ګټو پر وړاندې کې افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې تخیل نه شي چې هغه د افغانستان لپاره ښه پایلې نه لري. همدا اوس په افغانستان خپل اثرات لري، د واګه سرحد تړلې د افغانانو تجارانو باندې اثر لري، خو افغانستان د ستراتیژیک له نقطې نظر په دغه حساسو شرایطو کې چې دلته د دوړو اړخونو نه د جنگ او د جګړې کوښښونه کیږي، افغانستان لپاره څه په کار دی؟ افغانستان باید هغه ناپېلې د افغانستان د ژورنل لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره افغانستان د پایښ لپاره مفید او موثر وي. په دغه جګړه کې افغانستان باید هم ناپېیلې بی طرف پاتې شي. دویم موضوع دلته دا دی چې درې سناریو زما په اند او باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې هم خپل متحدین لري چې نور سره ولاړ دی او دننه په پاکستان کې چې څه افراطي ګروپونه دي او کوم چې په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان په هغه باندې پانګونه کړې هغه د پاکستان تر شا ولاړ دی. ترکان هم د پاکستان سره ترکیه او پاکستان ستراتیژیک تړون لري. په آذربایجان کې د ارمنیانو پر خلاف پاکستان او ترکیه او آذربایجان یو تعهد وکړ. اسلامي نړۍ هم پاکستان مثلا په سعودي کې په فوز کې پاکستانیان شته، په نورو ملکونو کې هم شته، دا اوس هم په یمن کې ځینې موارد داسې دي چې د پاکستان فوزیان د ایران پر ضد هلته مقاومت کوي. یعنی پاکستان په سیمه کې تنها نه دی. مقایسه ای دل داسې وګورو نو فکر کوم چې هندوستان به د پاکستان نه قوي وي. اما دغه جګړه شاید هغه محدود دې ته ونه رسیږي چې تمام عیار جګړه وي چې په دې کې دوه ملک داسې انوال سي چې دواړو خوا غټ سلاو استعمال کړي، دواړو خوا وران سي. فکر کوم چې دا به ونه شي. اما داسې جګړې به منځته راسي چې هغه محدود په دې کرشه کې وي او د پاکستان لپاره یو ګواښ وي او هند نړۍ ته هم وشي، پاکستان ته هم وښي که د نه وروسته تاسو داسې کوم کړنه وکړل نو موږ ستاسو به قطعي او حتمي ځواب ورکوو. بله
ډاکټر صاحب، لنډ راته دا مو وایي چې تاسو وویل چې د افغانستان سیاست دی د بلوڅو پاړه باندې ناپېیلې، خو په تیر تاریخ کې داسې نه و د بلوڅو ملاتړ دی. اوس خو خیر طالبان دي، هغه بهرنی سیاست هم ډېر څرګند او معلوم نه دی او کدیم پاکستان سره
په تیر تاریخ کې د پاکستان موقف هم د افغانستان په حق له صحیح او درست نه و، بلکې ظالمانه و، زموږ په امورو کې مداخلت کوه.
اوس
د هیڅ داسې یو جګړې طرح او بر نه دی. افغانستان د هیڅ یو داسې ملي ګټ ہے همدا وایي، ځکه په افغانستان په دغه نظام تور په دغه شرایطو کې نه لګو چې افغانان د بلوڅان د اوسنۍ د افغانستان جغرافیه او ملي ګټ دا دی چې موږ د چا په امورو کې مداخله د بلوڅان سټرګل یا مقاومت یا مبارزه پر بلوڅانو اړه لري، پر افغانانو هیڅ اړه نه لري. په دې اساس شرایطو کې افغانستان غواړي دغه حال
په الی ستراتیژیک بهتره. نو د تاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب، د پاکستانی ځینو چارواکو لخوا نه وخت په وخت دغه اداره پورته کیږي چې په افغانستان کې د وسنی طالبان چې واکمن دي، حتی تر دې پورې ویل دي چې دوی له هند سره اړیکې لري او د هند ملاتړ هم پاکستانی طالبانو ته جلبې هم بلوچستانو ته.
افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی. افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی. افغانستان حق لري چې خپل بهرنی سیاست ولري. طالبان من حیث یو ډیفیکټو سټیټ هم دا حق لري د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې د خپل نظام لپاره یو تعریف ولري. که هند د افغانستان سره تعلق لري دا په دې معنا نه دی د کله چې موږ وایو یو متوازن او بی طرف سیاست، زموږ روابط یا د افغانستان د نظام روابط د هند سره په پاکستان هیڅ تړاو نه لري او پاکستان باید دغه ناحیه نه هیڅ هم کوم فکر نشي. دا پاکستان دی چې موږ ته ضرر رسولی.
مننه ډاکټر صاحب، زه اتمر صاحب ته ورځم. مننه اتمر صاحب، زه بیا یو بل اړخ ته ځم چې هغه په هند کې د مودی د حکومت سیاستونه دي. د مودی په حکومت باندې انتقادونه شته دي د سیاست په ځانګړې توګه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې چې مسلمانان هم پکې و اقلیت راځي او همدارنګه دغوی هم دي، د کشمیر خلک هم چې دي په ځینو بڼو باندې غندل شوی دی، انتقادونه ور باندې شته دي، نیوکې ور باندې شته دي. په کشمیر کې د وضعیت په اړه هم چې کوم رپورټونه دي، لږ تر لږه هغه څه چې پاکستانی رسنۍ راپورته کوي، هغه ځینې بوګنوونکي دي، مثلا وایي دغه سیمې ته نور هندي ټبري خلک را لېږدولې دي، دغلته یې مسلمانان او اسلامي کمیونټۍ تر فشار لاندې راوستې دي. څه فکر کوئ چې دا څومره د دې سبب کیږي او هند څومره چمتو دی چې واقعا هغه څه شی چې اصول دي او څه شی چې د خلکو حقونه دي دا ورکړي، په ځانګړې توګه د مودي تر واک لاندې هند؟
بلکل ساز خبره صحیح ده. خپل مودی دی مودی حکومت دست هندیان خپل وی چه داد پندتان حکومت ده، یعنی اگه مذهبی هندو دلی دی چه دنور دلو یا مثلا مسلمانان چه پین که دی، سکان چه پین که دی، نور اقلیتون چه پین که دی، دی اغوی سردوی جدی مخالفت او اختلاف نظر لري. تیر تور از که ما خپل دغه موضوع تعقیب او که او مسله اسلامی بنا درلوده دی او زای دی وقف کول دی پارا تاسو پیگه چه خپل وقف په اسلام که یو مسله دی چه دی اسلامی لیدلور نظر وقف کول په اسلام که دی دوی دغه وقف د اسلامي هغه نه واخیسته هندوان ته ورک، یعنی په دې باندې بیا ځینې مسلمانان په هند کې ډېرې سخت اعتراضونه وکړل او تر اوسه پورې دغه لانجه روانه دی. په کشمیر کې هم دغسې دی، دوه درې کاله مخکې خپله د هند حکومت سرتیری هلته ولیږل او دوی مستقیما د هند حکومت پورې مربوط کړ، چې تر اوسه پورې دغه حالات په کشمیر کې روان دی او د دې نه خلک ناخوښ دي. بر علاوه چې خلک ناخوښ دي، دا مخالف د هغه بین المللي توافقات دی چې کوم د هندوستان حکومت هغه سره ملګری دی. نو په دې توګه د نرندرا مودی حکومت یو تعصبي یا داسې څه وایم چې هغسې یو نظام دی چې دوی نورو اقلیتونو سره یا نورو مذاهبو سره دوی مخالفت کوي.
جانبا صاحب، په همدې موضوع باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیوال رپورټونه هم یو شمېر داسې ښیي چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو یا د نریندرا مودی د حکومت چلندونه، د بشري حقونو ځینې پیښې هم پکې رپورټ شوي دي، بشري حقونو د سرغړاوي پیښې هم پکې رپورټ شوي دي. همدارنګه څو کاله مخکې له کشمیر نه هغه د نیمه خود مختاري کوم دغه چې و وضعیت چې و هغه هم ترې بیرته واخیسته او ویل کېږي چې دغلته یې شدید او سخت اقدامات کړي دي چې ځایي خلک یې تنګ کړي دي. په دې موضوع کې راته لنډ نظر وایي، بیا یې په افغانستان باندې د اغیزو خوا وته ځو. مهرباني وکړئ. مننه ښاغلی.
سوال ډېر مهم دی او زه به کوشش کوم چې ترتیب یو اجمالی نظر تحلیل کړم. بھارت جنتا فارسی پا ہندوستان کے دے ہندوستان دے خلق اسے خیر آئے آفستی آس دا دے ہندوستان دے خلق دے آرا نتیجے دے، یعنی دے سندے دے چھ دا حیز دے چاپ فاکھا یا دے چاپ زور راغلے دے دا دے حق و خلق رائے دے کی ہم شک نسے چھوئی ہے وقتنا برخہ دے ہندوستان دا ہندو مذہب ہے، یعنی اکثریت پکے هندو مذهب هندیان درست؟ خب اول دا چه هیچ دسی گوار تاسو نشه پیدا کوله چه آقی که دیر ایزیال سیستم دا اداره یا سیاسی اجتماعی سیستم دیر ایزیال و سیگه چه هند هم البته چه ایزیال سیستم نده البته هم نخبل هنگاسی هاوش پدی کارتیشو نشپدی تصادو نشپدی کم حالات چه کلکل دیت هم درو میشه زین تقابلات تصادمات مذهبی یا اتنیکی را مستقی که دا هم زایلری بیلشه. اما زفت نکم چه دا دیدی دیگه واد اغا عمومی پالیسی وسی که چه دولت که او واری سیاسی چلند که اقلیتون منظری که یا دا حقوق سلب تردیر بریده دا مخصوصا د پاکستان لاسوهنه ده د پاکستان پروپاګاندا ده البته دې کې شک نشته چې افراطي هندوان شته دي همدغه هسته چې اسلامي افراطیان شته دي خو زیاده دې مثلا چې له یاده اوباسې چې په پاکستان هندوستان کې تر 3 سوه میلیونه نه زیات مسلمانان ژوند کوي I was able to get the Pakistan. یعنی افراطی دل کپل شدی چې د واړو پاوله واړي چې وضعیت ترکیش پاکستان اما ټولې زتوګه کم سازمان یافته سیاست چې هغه دی اتنیکی درزونو ته لا نور هم فشار ورکی زیاتې کی زین نه ګورم البته چې دا هیڅ یو هندوی حزب دی اما اراید خپل خلکو نسس
مننه زب ډاکټر صاحب مختار ته ورشم ډاکټر صاحب مختار تاسو د هند حکومت پالیسي په څنګه توګه د خاغلی مودی د حکومت پالیسي څومره د دغه پیخي په څنګه توګه کشمیر کې چرامنسته شوی یا په هند کې د وسنی وضعیت او ناخوخی او پاړه باندې څه ډول ارزوي
بله
ما کوم بیره بنو
بله زب مختصر عرض ولرم د محترم جنرال صاحب د خبرو په حقله چې دا امنیستی انټرنیشنل هیومن رائټ واچ فریډم هاوس او نور دی حکومت تبعیضی چلند مسلمانانو په حق له تایید کړی بلکې په دهلی او نورو ایالتونو کې مسلمانانو نه ډیر حقونه اخیستي او په ګجرات کې هم د انسانیت دی وژلو کرایم اگینست هیومانیټی کې همدغه حزب لاس درلود دا چې اکثریت ګټلې د خبرې دویم برخه دی د نړیوالو پالیسی په نتیجه کې هم د هند پالیسی د مسلمانانو بل خصوص پر ضد پاتې شوی چې دا یو واقعیت دی او نړیوال میډیا هم وایي دا کې هم شک نشته چې پاکستان میډیا هم په حق له خپل تبلیغات کوي او دغه تبلیغات په نړیوال کچه اړو پاونه کیږي ام مدریم نړیوال یا اروپا او نور ملکونه هم د مسلمانانو پر ضد تبعیض د سکانو پر ضد تبعیض او په منیپور کې چې خلک خپل خپلواکۍ لري بل موضوع دلته دا دی چې افغانان د هندوستان د د هندوستان د حکومت سره د خپلو ملي ګټو په رڼا کې تعامل او تفاهم غواړي او دغه تعامل او تفاهم د افغانستان د ملي ګټو پر اساس باید تشریح سي یعنی د افغانستان اوسنی نظام باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري چې افغانستان چیرې واقع دی افغانستان څنګه باید د نړیوال انزوا نه ووځي افغانستان څنګه باید د پردیو نیابتی جګړو قربانی نسی افغانستان باید دغه سناریو نه اوزی هغه او د افغانستان ملي ګټه همدا وایي مونږ په ستراتیژیک لحاظ دا وایو چې افغانستان کې باید داخلی جګړې او نیابتی جګړې او استخباراتي جګړې ته د پای ټکی کیږي او دا د ټولو افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی تر کومه ځای پرې چې د پاکستان او د هند موضوع دی همغه سیمه چې مخکې ویلې بیا او ځل تکرار کوو تکراروم یې دلته چې زموږ ګټه د دوی په حقله ناپېیلې دی او زموږ دریز من هیڅ دی او ملت د پاکستان او د هند په حق نه پیلې او ستراتیژیک دریز دی چې موږ نه غواړو دوی په امورو کې مداخلت وکړو نه په خپل جغرافیه کې څه شی لرو نه توان لرو نه د بل داسې یو جګړې قربانی کیږو چې نورو پیل کړي دا زموږ د ملت په ګټه نه دی آخري موضوع دا دی چې دا جګړه باید هم ډیر زیات یو تبلیغاتي بڼه لري لبل خوا ته پاکستان ته دوی میسج ورکړي چې موږ په هیڅ نه پریدو حتمان در باندې حمله کوو او لمنځه دی ورو خارونه نیسو تاسو یو ملک چې زمونږ نه بیل شوی کپ تاریخي لحاظ وګورو هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند نسو کولای په هغه وخت کې انګلیسانو ستراتیژي او پالیسی دا و چې باید د ستر هند جلا کړي او پاکستان یو قومي ملک نه دی بلکې د نظریاتو پر بنسټ باندې تراغلی. نو پاکستان تر نورو ملکونو ډیر آسیب پذیر دی. پاکستان ګورنده تبو سره خپل مشکل لري، د افغانستان سره خپل مشکل لري، اخوات ایران پروت دی، اړدی سره د خپل معضلات لري، او د چین سره سره اړیکې لري چې اوس هم زینه په د باور دي چې د چینایانو او د پاکستانیانو روابط د هند په حق لسی. آیا چینایان په دغه کې یو غټ جنگ منځ ته راځي د پاکستان تر څنګ به ودرېږي؟ نه کوم سمرسته به سرو کې غفور الله را بدایي چې دوی په خپلو کې داسې یو مصالحې ته ورسیږي چې دغه ریجن وران نه کړي. بس
مانه ډاکټر صاحب حاتف مختار، اتمر صاحب تاسو راته د افغانستان سره د کشمیر د تړاو په اړه داسې ووایئ چې همیشه دغه موضوع په افغانستان کې یو ډول افغانستان تر اغیز او تاثیر لاندې وو. فکر کوي چې هندوستان هم په تیر جمهوریت کې یا په اوسني وخت کې په کشمیر کې د فشار راوړلو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده کړې ده، او لکه مخکې چې ښاغلي مختار وویل د افغانستان وسنی حکومت یا بل حکومت ته په دا ډول د هند او د پاکستان ترمنځ کړکیچ کې څه لاره پکار ده؟ بې طرفي او کنا د یو طرف ملاتړ کول، ځکه پاکستان افغانستان همیشه د پاکستان له پلوه سیب پذیر دی، هر څومره چې ورته ووایي همیشه پاکستان کې ډلې روزل شوي، افغانستان ته استول شوي. نو دا مو وایي چې کنه پیلې دریز ولري د داسې یو چا په وړاندې هغه به څه ګټه ولري؟ مهرباني.
ګوره، افغانستان همیشه د هند او د پاکستان په جنګو کې بې طرفه پات شوی. په پاکستان کې څلور جګړې شوي دي، یو د او څلوېښتم کال او نولس سوه او څلوېښتم کال، چې په همدغه وخت کې بیا دوی پاکستان او هند بله جګړه پیل کړې د کشمیر په سر باندې، او بله جګړه د پاکستان او د هند په نولس سوه او پنځه شپېتم کال کې و، بلې په نولس سوه یو اویاووم کال کې و، او بلې په نولس سوه او نهه نویم کال کې د کارګیل و، یو اویم کال کې د بنگلہ دیش جګړه و. په دغه ټولو جګړو کې افغانستان په پخوا وخت او اوس هم په دې تیر څو کلونو کې هم افغانستان بې طرفه پاتې شوی، او دا یو ښه سیاست دی. هر حکومت کې چې دغه جګړو ته نه دي تللي، دا د افغانستان په ګټه پاتې شو. د کشمیر مسله، کشمیر په نولس سوه او څلوېښتم کال کې د متنازی فیهی یو منطقه ده هند و پاکستان ترمینز واقعه، او دا پا دو توتی ویشل شیو اندی کشمیر ده چه اقا جمو ده او کشمیر ده او امدغسه لداخ ده. لداخ بیا ده ده چین یو برخه ده، یعنی چینایی خواهد ده، دلتا غره سیمه ده چه ولس پکې نه، یعنی خلک نه لري. جمو او کشمیر چې دی بیا دا د سرینګر پایتخت دی، دا بیا د هند برخه دی. دې خواته بیا خوا کې آزاد کشمیر دی. آزاد کشمیر مظفر آباد مرکز دی، گلګت بلتستان بل یو برخه دی چې دا بیا نږدې دی افغانستان سره، د افغانستان تقریبا د چترال سیمه سره اړخ په اړخ دي. نو دا دواړه د مختلفو هیوادونو، یو د هند خوانه بل د پاکستان د خوانه، همیشه دوی تر د دوی سیاستونو د هند او پاکستان تر سیری لاندې و. گرچه په هند کې ځینې داسې آزادی خوا ډلې په کشمیر کې موجودې وې او شته دي اوس هم، چې هغه د کشمیر استقلال غواړي، او افغانستان هم کله که د کشمیر دایې پشتیبانی کړی هغه د کشمیر استقلال دی. بل پلوی افغانانو نه دی کړی، لکه چې اوس تفسیرات تاسو یادوري وکړو مختار څه ویل چې بلوچستان مثلا افغانستان په بلوچستان کې هیڅ کله هیڅ بلوڅ ته دوی مرسته سلام پیسې نه دي ورکړي. دا تهمت غلط دی، لیکن هر رژیم چې په افغانستان کې و هغه د بلوچو د ازادۍ نه پلوي کړی او هغوی سره یې خواخوږي کړی. لکه چې موږ پښتنو سره دا عین خبره د پښتونخوا سره زمونږ دی، نو پر ترتیب پاکستانیان کوشش کوي چې د پرابلمونو په ایجاد سره دوی لانجې سیمې ته راولي او په دې کې بیا د دوی نظامیان ډېر ګټې وکړي. په تېر 50 کلونو کې پاکستان له دغه درکه ځان پیاوړی که اټوم بم یې ترلاسه که ډېر نظامي تجهیزات دوی د امریکا نه ترلاسه کړل، حتی د امریکا په شتون کې په افغانستان کې دوی ډېر پیسې ترلاسه کړلې، امریکایي تجهیزات دوی ترلاسه کړل. نو پاکستان د دغو ټولو خبرو نه د ځان په ګټه استفاده کړی، لیکن افغانستان په دغو ټولو جنګونو کې د طرفي خپل حفظ کړی او زه فکر کوم هر چا چې دا کار کړی په هر نظام کې دا ښه کار کړی.
مننه جناب صاحب. تاسو راته دا وایئ چې د پاکستان نظامیان په دغه هیواد د واکمن پاتې کېدو لپاره چې تر ډېره کله واکمن دي، ظاهرا دا سړی د یو واقعیت په توګه باندې ویلی شي چې په پاکستان کې که څه هم ډېره برخه یې په مارشالي نظامونه و، خو کله چې ملکی نظامونه هم راغلي دي په څرګند ښکاري چې ملکی نظامونه په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسۍ حتی د داخلي پالیسۍ په ځینو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. ډېر په سادګۍ باندې پکې حکومتونه د پوځ لخوا نړېدلي دي، په بل حکومت باندې بدل شوي دي. دغه ډول کړکېچ له پیاوړي ګاونډي هند سره د پاکستان د پوځ په ګټه تمامېږي؟ د دوی دغه د منابعو لکه مخکې چې اتمر صاحب وویل او کنه د پاکستان د پوځ په وړاندې به یو ننګونه یا چیلنج؟
تا یو خو دغه زما مثلا هیله ده، آرزو ده. زه خو غواړم چې دا دولت بالکل منحرف شي، تجزیه شي، دمنځه شي. اما واقعیتونه ویلي چې همدې خواته، البته کېدی شي دا کار به سبا یا بل سبا ونشي، خو همدې خواته جریانات روان. پاکستان نور خپل هغه هسته د دې لپاره چې د یو واحد دولت په څېر پاتې شي، هغه کوم والیتوب شو ورته وایي که نه، هغه سیاسي ادبیاتو کې یو استعلا د پلون د پشنریسي که نه، هغه والیتوب خپل د لاسه ورکوي. نور د پاکستانی نراتیو یا پاکستانیزم نور نه چلیږي. او کچری هندستان او دا په دې کې شکل ما خاص شو وایم چې په ریښتیا هندستان دې ته ځکه چې د سې کوم تمرکز یافته هدف من گزارونه وکړي زینو برخو د پاکستان او د پاکستان اقتصاد او پاوست مخصوصه زیانمنسیاوی ورسوي، نو خامخواه په پاکستان کې نور هم دغه مرکز گریز د نظامیانو نه نفرت او د دغه پاکستانیزم نه نفرت کچه نور هم زیاد شي. دیگه هیچ وقت نشته چې هندی دکرنستان مخصوصا نظامی دکرنستانی پدی فکر کدی، پدی سوچ کدی، او زین نور هیوادونه هم هاو تا معین نقلونه ور کدی. مخصوصا داس حال کې چې پاکستان د پاکستان اراضی د پاکستان فضا او هوا ټولیزه توګه دې ته آماده ده چې د ګزارونو نه سخت زیانمن شي. نو وګورو چې کوم سیاست ته کوم پالیسي ته کوم حتی سیر په زړه کې کوي. خو په هر ترتیب که چیرې مثلا هند دې ګزارونو نه هم زیانمن شي، خو هغه زیان چې پاکستان ته په ستراتیژیکه بڼه ستراتیژیکه توګه او په لوی واټن کې رسیږي، هغه به په مراتب زیات اوسیږي. پاکستان د دې حالت نه داسې آسانه نه وځي. حتما خپلې زیانمنتیاوې به ګوري، اقتصادي، نظامي، تکنیکي، سیمه ییزې، لانجی چې په پاکستان کې شتون لري هغه به نور هم زیات شي او هیله ده چې همداسې وشي.
مننه غوث جان باز. زه به بیرته راشم ډاکټر صاحب سره به خپلې خبرې راټولې کړم. د خپرونې وخت را پسې را په ختمېدو دی. ښاغلی مختار، تاسو راته خپلې خبرې د مجموعي بحث راټول کړئ. تاسو وویل چې د افغانستان لپاره به په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ګټه ونه لري. د دې لپاره څه دلایل شته؟ ځکه چې افغانان همیشه شکایت کوي چې له پاکستان نه سیب پذیره دي.
دکه هیڅ شک نسته دی چې افغانان د پاکستان له اړخه آسیب پذیر دی او افغانستان ته ضرر رسیدلی او د افغانستان په امورو کې پاکستان مداخلت کړی او ډېر داسې مسائل دي چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه دی او په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د ګټو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن قطعا نه دی. اما زمون د ملت یا د افغانستان د استراتیجی بهیر او سیاست دا دی چې مونږ د هیڅ یو ملک د ورانولو لپاره نه طرحه او میکانیزم نه لرو، په دې معنا چې مونږ د هند او د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. داسې یو سناریو نشو ایجادولی چې دغه سناریو په نتیجه کې افغانستان د یو بلې نیابتي جګړې ښکار شي. دا مه هیروئ چې په سیمه کې پاکستان ځان ته خپل نفوذ لري. افغانستان کې لا تر اوسه داسې یو قدرتمند، توانمند، پر خپلو پښو ولاړ نظام نه لرو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره داسې یو تعریف ولري چې موږ د پاکستان سره خپل تاریخي حساب وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید حالاتو او قرائنو ته وګورو چې افغانستان چیرې واقع دی او افغانستان څه لري. د افغانستان په واقعیتونو باندې او په عالم اسباب باندې خبرې وکړو چې آیا افغانان د توان لري چې د په نورو جګړو کې داخل سي یا افغانستان یو بل جګړې خواته ویسي. دا د افغانستان په ګټه نه دی. کله چې موږ یو ناپېلی ستراتیژیک او متوازن سیاست وایو، د افغانستان ملي ګټې همدا وایي.
ډاکټر صاحب، ما سره وخت کم دی، تاسو راته دقیق داسې یو ځواب راکړئ. وسنی واکمن طالبان حکومت چې دی، د ده په اړه څه فکر کوئ؟ د تر اوسه پورې چې څه معلومات ته تاسو لرئ، دریځې څه شی دی؟ ځکه دی هم ظاهرا له پاکستان سره په کړکیچ اخته دی.
د طالبانو رسمي دریځ تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلی، هغه یو ناپېلی سیاست دی. موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو، خو طالبان دی باید د خپلو ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. په ټوله کې افغانان یعنی د افغانستان ګټه د پاکستان او د هند په امورو کې مداخلت نه دی، بلکې په دې جګړه کې افغانان او د افغانستان جغرافیه ناپېلی او بې طرفه دی او دغه بې طرفیا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن او ګټور دی.
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو درې وړو قدرمنو میلمنو، ډاکټر صاحب عاطف مختار نه، د محترم غوث جانباز نه، او همدارنګه د قدرمن اسحاق اتمر نه. همدارنګه په دې بحث کې د ځینو اوریدونکو ټلیفونونه روان نه خستل شول، هغوی نه معذرت غواړو. دا خبرونه د وصل لپاره همدلته پای ته رسو. میلمنو ته یو ځل بیا کور ودانې وایم. تر بیا خیر چاره.